اته بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. وړاندې به واوري چې افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوې سره رامنځته کوي. په دې اړه تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د خپلو اړیکو د لرلو راپور رد کړ. په هرات کې د ممیزو د پروسس لومړی فابریکه پرانستل شوه او امریکا غواړي چې د ایران د تیلو هغه بیړۍ ضبط کړي چې د وینسویلا په لور روانې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. طالب بیان صبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمې وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. د امریکا دفاع وزارت په یوه نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکه اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکاري ته دوام ورکوي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکارۍ یوه هوکړه یې لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایران کې د نسکوري شوې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د کورنیو د ملاتړ او ورته د ځواب ویلو د همغږۍ د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پاڼې په وینا د هوکړه لیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلی وو د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله نسکوره شوې، خو وروسته یې ومنله چې په تیروتنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګیدلې ده. په دې الوتکه کې 168 کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمینه کیف ته روانه وه. د الوتکې ټولې سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیښه کې ووژل شول. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دې فابریکې له پرانستو سره 200 تنو ته د کار زمینه برابري شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړی شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن
دی وی موږ دا مهال په ورځني توګه 200 تنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالېدو سره کولی شو د پروسس ورځنی ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 تنو پورې ورسوو. همدارنګه په همدې اندازه صادرات هم زیاتوي. شاغلی فرهاد زیاته کړه دا فابریکه د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالرو په لګښت په تیرو 4 میاشتو کې آباده شوې ده. هند له روسیې څخه د 3 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه شکړی او غواړي چې خپلې 9500 زړې الوتکې هم ورغوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالر کېږي. په داسې وخت کې چې هند له چین سره سرحدي شخړه لري، د دغه هیواد دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل له روسیې څخه 9 الوتکې اخلي او خپلې 9500 9 پخوانۍ الوتکې رغوي. د هند حکومت همداراز موافقه کړې ده چې 2.3 جنگي الوتکې هم له روسیې څخه واخلي. نوی ډیلی دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د هند سربیاعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. امریکایي څارنوالانو یوې محکمې غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو بار 4 ټانکرونه چې وینزویلا ته روان دي ونیسي. دا د امریکا ضد پر دې 2 متحدانو د واشنگتن لخوا د فشار راوړلو تازه هڅه ده. د دې بیړیو د ضبطولو غوښتنه او په اړه شکایت د چهارشنبې په ورځ د ډي سي ایالت په یوه فدرالي محکمه کې ثبت شو او پکې ادعا شوې چې د تیلو د خرڅلاو د یو داسې ایراني سوداګر لخوا کیږي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک سره تړاو لري. د ایران سپاهي پاسداران ځواک امریکا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی. په محکمه کې د ثبت شوی عدالت مخې د امریکا د قدس ځواک د 2013 کال د دسمبر میاشتې رئیس د انتقال د وی شبکې لاري چې بندیزونه پرې لګیدلې او لسکونه د انتقال تنظیمونکې بیړۍ او اسانتیا برابرونکې په کې شکیل دي تیل لښدولې دي. په دې څلورو تیل لښدونکو ټانکرونو کې د امریکا څارنوالانو په وینا 1.1 میلیون بیرل تیل بار دي. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړی دي. کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوی بندیزونه ورسره له هغې تاییدوي چې بیجنګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمېر هیوادونو لخوا غندل شوی دی. د امریکا سنا د پنځشنبې په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پرېکړه وکړه دا مصوبه اوس ولسمشر ته استول شوې چې توشیح کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپښنی وی او اف ام 3.5.
To the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشرانو ته سوداګری په اړه خبرې وکړې. وړاندې تفصیل درکو. پکتیاوال شاکیدی:
پکتیا اوسنی نفوس تر 1 میلیون وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 400,000 وګړو سهم ورکوي.
د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس یوې ډلې ته د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. د کورکلی په پروګرام کې مو د خپلوانو ترمنځ د جنجالونو مسله څېړلې.
خوخه خسر سر غلدا زما طبيعت نه د چاغه زو ام دیغونه زی او سوي جک سره ما هغه اینا ته د موږ زومي کنه ته د موږ تابو که زی هغه تابو نه کوم بم دی سره ویرانه ما
د نیمه نړۍ په پروګرام کې د افغان انجونو د موسیقي د سنزو پاړه اوریدل شي.
زه وقت موسیقي سره مینه لرم او ادامه ورکوم. اوسه مشکلات لرو او که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشران په دې سلا شول چې په خپلو کې باید ترانزیت، ترانسپورت او سوداګری د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یو درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغه درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنځشنبې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان او اذربایجان د ولسمشرانو الهام علیف او قربان خوري بیرته محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په هغه درې اړخیزه سرمشریزه کې وشوه چې د پنځشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشریزې د جوړولو نه وخت ولسمشر غنی کړی و. لا ترکمنستان او اذربایجان څخه د لاجور دولار په نوم هغه ترانزیتي دالیز تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د اذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارک په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف لخوا وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزي راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دی د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
ولسمشر غنی وی لومړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشانو یو ګډه کاری کمیټه جوړ کړو او ولسمشر بردی محمدوف هم لا تړکې موږ د دې ډیر هرکلی کوو. دا ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ایز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل ریپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکي. افغان ولسمشر همدارنګه ویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د اذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. دا ولسمشر غنی په وینا ازری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې قانونو او نورو برخو کې پانګونه کولای شي. نو مولې د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیا او خوده ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالی تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلی. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ د اکینی او تورغونډۍ تر بندرونو غسولې. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچ پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل دا توکو او وسایلو د خلیج په مخبي هواد پاکینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ ترڅنګ فعال ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ییز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تاپی چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لارې پاکستان او هندستان ته لیک دی خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان لدی قبل هم وستای چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیک لارې پرانستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دی د نړۍ سره د خپل سوداګریزي راکړې ورکړې ډیره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و پورستوي کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو لاري د نوو ترانزیتي لارو د مندلو پرانستلو لټه کړې او په ورستوي کلونو کې توانېدلې چې تر ډیره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپل اتکا راکم کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په هلمند کې ولې غنم کم شوی دی وړاندې په پدیاړه په خبرونه کې واوري. خو اوس پکتیا ته تر هلمند مخکې ځو. یو شمېر پکتیاوال وای د دغه ولایت نفوس ډیر شوی خو حکومت لا هم دوی ته دغه نفوس په اندازې امتیاز ورکوي چې کلونه مخکې ثبت شوی وو. احسان آریان لګردې زرا راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا په خوانې غړی وکیل مبارز وای د ولایت د اوسیدونکو نفوس لایو میلیون کسانو پورته دی، خو لا هم د ولایت ته له مرکزه د روغتیا، پوهنې، امنیت او ځینو نورو برخو کې د څلور لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
پکتیا اوسنی نفوس تر یو میلیون وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د څلورو لکو وګړو سهم ورکوي. کچېری مرکزی حکومت ورته توجه ونه کړي نو په اړه به سخت برګونونه رامنځته شي.
د پوینا په ملي او ولایتي شوراګانو کې د استازو شمیر له هم د دوهمې درجې د ولایتو په څیر دی. په داس حال کې چې د نفوس او د ولایت د درجې له مخې باید پورته شي. نوموړی کور په کور د یوې سروې ترسره کیدل د دې ستونزې حل بولي. پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو نه ورکړه بل هغه ستونزه ده چې د دې ولایت ځوانان او مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. د پکتیا اوسیدونکی معروف افغان وای ولسمشر غنی دوه کاله وړاندې پکتیا لومړۍ درجه ولایت اعلان کړ، خو په تشکیلاتو او امتیازاتو کې لا هم بدلون نه دی راغلی. دی وای
پکتیا ته لا هم د لومړۍ درجه ولایت امتیازات او حقوق نه ورکول کیږي. د مثال په توګه موږ د پولیسو برخه یادولې، د صحت په برخه کې هم پکتیا لومړی درجه ولایت اسانتیاو نه لري. بیا رغونی په برخه کې هم پکتیا ته د لومړی درجه ولایت مسترګنه دي کتل شوی.
په پکتیا کې د ایسایو معلوماتو ریاست وای د پخوانی ولسمشر محمد داود خان لوکمنۍ راورسته تر اوسه په دې ولایت کې کور په کور د وګړو شمیرنه نه ده تر سره شوی. نو موړی لامل د امنیت خرابوالی بولی او په خبره په 1996 کال کې هم ل دې عمله دغه سروي نیمګړی پاتې شو. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیق یاروی
پروسه کول دا موضوع د ولی سب سره مطرح کړو مرکزی دفتر سره، لکه متاسفانه ولی سب مو ویلی او مرکز مو ویلی چې د کور په کور سر بده د پکتیا امنیتی شرایط دې ته مساعد نه دی. اوس نس کولای چې تر څو سي امنیت کې نسی دغه سرویس سره تر ورسو.
پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو او خدماتو د نه ورکړ سنځ مو د پکتیا ل سرپرست ولی عبد الولی سه سره شریک کړه. د وی سره لدی چې لومړی درجه ته د دې ولایت له اعلانې دود وکاله تیریږي، خو په تشکیلاتو او امکاناتو ورکولو کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. د پوینا په مرکز کې په یوې نوې پالیسۍ کار روان دی چې له مخې به د هر ولایت جغرافیې، اقتصادي وضعیت او د نفوس ترڅنګ نورو اړتیاو ته په کتو خدمتونه او بودیجه ورکړل شي.
له هلمند راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د غنمو بیې خورا لوړې شوې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې. له لشکرګاه څخه د الیاس تایب راپور کې اور
د حاصلاتو تر ټولولو څوونه ورسته د غنمو د قیمتونو لوړوالي د هلمند سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی وایي په خو به د غنمو قیمتونه د کال په پای کې لوړېدل، خو سږ کال له لومړي سره راښکته شوي نه دي، بلکې د هر کال په نسبت یې بیې لوړې شوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکو شاولې زرمل وایي که حالت داسې دوام وکړي عام او بیچاره خلک بدل وږي سره مخامخ سي.
په خو وختونه کې به غنم دغه محل چکل به د چاپ اصلاح را شخصل کېدل، غنم به پاویا او پشپېتا افغاني باندې و وس یو نیم سل 200 تا 250 افغاني باندې یو من غنم دي. نو دا غټه ستونزه ده. دلته داسې غریب کورنۍ سره چې هغه د ماشام د ډوډۍ توان لري، هغه کچري وسم دغه سیال وي، نو د کال په ورستوي کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنم کمښت زیات
ویل کیږي. واز د غنمو په کروندو کې مرزونه نه دي چې حاصلات کم کړي دي، او دغه کموالی په خاطر د غنمو قیمتونه لوړ شول، بلکې په لشکرګاه کې دوی لوی جرند جوړ شوی دي چې د خلکو په خبره د دې جرندو مالکان هر یو په زرګونه بوجي غنم ترانول ورسره ذخیره کوي او د ارتیا په صورت کې بازار ته راباسي. د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو حضرت محمد وایي حکومت باید د کورنیو تولیداتو پر قیمت نظارت وکړي او پرنيږدي چې هر څوک په خپل خوښه قیمتونه لوړ وټاکي.
روزی به خدای را ترسوی، خدای ظلم دی چې د ژوند مالکان یې زمر سره کوي. د پرامه به سره ولس ګټه کوي، غنم یې ټول په ګودامونو کې ذخیره کړی دی او خلک اوس پی ورختا دي. موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې حد اقل پر داخلي توکو نظارت وکړي او د غنمو د قیمتونو د لوړېدو مخه ونیسي.
د هلمند کرهنې او مالداري ریاست مسولین وایي په تیرو کلونو کې به هر جریب ځکه په اوسط ډول 4.4 اته متریک ټنه حاصلات ورکول، خو د مرزونو لامل ساش کال په ډیرو سیمو کې نیم او په ځینو کې ډیر سره نو کموالی راغی. د دې ادارې د پروګرام او برنامه مسول سید رفیع الله کلام وایي دوی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې تر یوې مودې نور ولایتونو ته وړل کېدونکي غنم باندې بندیز ولګوي، څو په هلمند کې د غنمو بیې راکشته او د خلکو اندېښنه ختمه شي.
په دې ورستیو کې د غنمو په کروندو کې یو ډول د سرخی مرس پیدا شوی و چې خوشبختانه په وخت او زمان سره د کرنې ادارې فنی کارمندان سیمو ته ځانونه ورسول او هغه ساحې چې متضرر شوي وي غوس بزګرو سره خپل فنی مشورې شریکې کړي او ځینې وقایوي تدابیر یې په لاره واچول چې تر ډیره پورې د زیاتې خسارې مخه ونیول سوه. او له بله پلوه دغه مرض چې کوم و په داسې حالت کې غنمو تراپیش چې تقریبا غنم د پخېدو په حالت کې و.
سږ کال په هلمند کې د مرزونو او افتونو سره سره 3300 زره ټنه غنم تولید شوی دي چې د کرهنې د ریاست د مسولینو په خبره تر نور کلونو ډیر سلنه کموالی شي. محمد الیاستی، د ازادي رادیو، هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د استخباراتو مشانو د کانګرس ویډلې ته دا غو راپورونو په اړه معلومات ورکړي دي چې ویل شوې دي روسي طالبانو ته پیسې ورکړي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور وړاندې کړو، همدا موضوع په نړیوالو چاپی خبرونو کې چیرل شوې ده. دغه خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
د لویدیز چاپ ورځپاڼو بیا هم د هغو راپورونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه منلي وو. د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د منلو په اړه ادعاوې لومړی ځل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې خپرې شوې. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په خپله پرونیګانه کې لیکلي دي چې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا د انعام ورکولو په اړه حقایق باید رابرسېره شي. ورځپاڼه په 2019 کال کې په افغانستان کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا په اوږده جګړه کې د دې سرتیرو مړینه هسې هم یوه غمجنه پیښه وه، خو د دې ناوړه پیښې بل اړخ هغه محل را برسیره شو چې د امریکا استخباراتو وویل د دې سرتیرو قاتلان روسیې ښایي د انعام په ورکولو هڅولي وي. د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د روسیې د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل شوي وو، خو هغه دا خبره پټه ساتلې وه او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت پر ضد یې هیڅ راز ځوابي اقدام ونه کړ. یو ایس ای ٹوڈے لیکي کانګرس په دې اړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسونه د دې دریو او نورو امریکایي سرتیرو په وینو سره دي، او دا چې آیا ولسمشر ټرمپ ته د روسیې لخوا د دې پیسو د ورکړې په اړه په رښتیا معلومات هم ورکړل شوی وو او د هیڅ راز اقدام نه دی کړی، باید د شواهدو غوښتنه وکړي. فارن پالیسی خبرونې د نیویارک ټایمز د راپور نور جزئیات هم خبره کړي دي. په راپور کې د رحمت الله عزیزی په نوم د هغه مشکوک کس نوم یاد شوی دی چې د شوې ادعا له مخې د روسیې پیسې په افغانستان کې سپینولې او وروسته یې طالبانو ته ورکولې. په راپور کې ویل شوی دی چې شپږ میاشتې مخکې د نوموړي د نیولو هڅه وشوه، خو چارواکي فکر کوي چې هغه روسیې ته تښتېدلی دی او په کابل کې د هغه له یوه کوره شاوخوا نیم میلیون ډالره نغدې پیسې ترلاسه شوي دي. خبرونه لیکي په دې اړه چې د انعامونو پیسې څنګه افغانستان ته لیږدول کېدې او د کومې کچې طالبانو د حملې تنظیمولې او د دې قضیې د نورو برخو په اړه کره معلومات نشته، خو مطلب د طالبانو د انګیزې یادونه کوي. او د فارن پالیسی د سیاسي شنونکو امی مکنون له قوله پوښتنه کوي چې طالبان ولې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د استخباراتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا د استخباراتو مشانو د پنشن بي پورس د دې هواد د کانګرس مشانو ته د تړلو دروازو ترشه د همدغه استخباراتي ارزونو په اړه معلومات ورکړل چې وایي روسي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزه منلې وي. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د استخباراتي ادارو مشانو د تړلو دروازو ترشه د کانګرس یوې ډلې ته چې پکې د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل، د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسي پلوسي او د دوو استخباراتي کمیټو لوړ پوړي جمهور غوښتونکي او ډیموکرات استازي شامل و معلومات ورکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف په هغو استخباراتي مشرانو کې شامل و چې پرون یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر وژنه د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو په اړه د کانګرس د مشرانو ته معلومات ورکړل. دې ډلې ته عموما په لوړه کچه استخباراتي معلومات وړاندې کیږي او دوی ډیر کله په دې اړه خبرې نه کوي. د دې غونډې له برخوالو هیڅ هوی پر دې تبصره ونه کړه چې د تړلو دروازو تر شا ورته استخباراتي چارواکو د دې مسلې په اړه څه وویل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په سنا کې د ډیموکراټانو د مشر چاک شومر له خولې ویلي د دې معلوماتي غونډې پرته زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ دې د ولادیمیر پوتین په اړه د لازمې سختې لارې خپلولو ته نږدې وي. د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسي پلوسي خبریالانو ته وویل هیله لري چې په دې غونډه کې برخه اخیستونکي جمهوري غوښتونکي به رښتیا اورېدل وغواړي. نوموړي پر روسیې په ځانګړې توګه د روسیې پر دفاعي سکتور او استخباراتو د اضافي بندیزونو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د بریدون لپاره د روسیې د یو استخباراتي ډلې لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو د دې استخباراتي ارزونې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ځکه نه دي ورکړل شوي چې دا تایید شوی نه وو. خو د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسي پلوسي د ام اس ان بی سی سره مرکه کې ویلي سپینې ماڼۍ خلک تیر باسي او وایي دا چې ټول استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لاسلیک نه دی کړی نو دا د ولسمشر د پاملرنې ارزښت نه لري. خو نوموړي زیاته کړې په افغانستان یا بل هر ځای کې د امریکایي ځوانانو مړینه د ولسمشر د پاملرنې وړ ده. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو او د کانګرس د مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې پر ولسمشر ټرمپ فشار په زیاتېدو دی څو روسیې ته د امریکا د ځواب په اړه او یا په دې اړه چې ولې ځواب نه دی ورکړل شوی شته پوښتنې ځواب کړي. دا مسله چې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر روسیې طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي سرچینو په حواله راپور تکړه. اخوا روسیې رد کړي چې د دې هیواد استخباراتو دې طالبانو سره د مالی یا د وسلو مرسته کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخروه د پنځم به پورس مسکو کې خبريالانو ته ویل روسیې واځي د افغانستان قانوني حکومت سره مرسته کړې ده. زاخروه وایي روسیې واسي د افغانستان قانوني حکومت ته وسلې ورکړې او په دې ټول پوهیږي. که چیرې امریکایي همکاران نیت لري په داسې یو څه بحث وکړي دا به مناسبه وي څو د داعش څخه د امریکا د استخباراتي ادارو د ملاتړ په اړه هغه معلومات یاد شي چې همدا اوس په افغانستان کې خوله په خوله ګرځي.
د زخرو ودادي سرګندونو په اړه امریکایي چارواکو دمګړې سندې ویلي، خو تر دې مخکې افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو دا ډول ادعاوې رد کړي او بې بنسټه یې بللي. افغان چارواکي او امریکایي نظامیان وایي دوی د داعش وسلوالو ډلې د ځپلو لپاره ژمن دي او د افغانستان په ګڼو سیمو کې دا وسلواله ډله ځپلې او په وړاندې جنګیږي.
تاسو لا پیغامونو
روز بسیر الله حکمل د کونړ ولایت د درفیز مونږی ولسوالینه خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزی په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کیږي او هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کونړ ولایت د مهم او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د کرنټین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم د هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار دار چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونا کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونا کې خوري. ډېر کسان پرې وفات هم شو خو دلته د کرنټین خونه نه چې کوم دی مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته دی. نو په کار دار چې د فساد ادارې ختم شي. السلام علیکم و رحمت الله.
زتلای زاتند کندار ولایت د ولسم نه یې سلسله سره په تماس کې ما د ورټول چارواکو څخه دا غوښتنه وکړه چې د غریبۍ په وسیله کارونه او د غمرس سره راځي چې د ولسم یو ځای ملکان او ځوانان ټول په خپل قربان باندې شي او د خوار او غریب په هم نه خورل کېږي. ولسم چارواکو د دې غم نه خورل چې راوړي دا چارواکي د ولسم ته ټول تور دي او هغه بیا په خپل باندې کوو ملکان باندې شي چې د دې سره وانډه وي. ما دې له دې څخه پیغام خپور سلام هم دا ګرځي او ریډونکو په خاصه توګه کارکونکو ته د احاد افغان يم د هلمند ولایت مرکز نه واچم. ډیر خوشنوم کی خبر چې موږ د غزنو را رسیدلې د هلمند په سرکټ ملي کلی چات سوي چات غوندې درېڅ سوي دي. موږ زیات په کلکو ټکور دو او موږ باندې دا چې درګونه د افغان حکومت څخه او د وسلواله طالبان ورونو څخه مدا غوښتنه ده چې دغه سمچا چې دغه کار کړی د غاملین ته باید چې د قانون په چوکاټ کې سزا او وړاندې څخه موږ دغه چې درګونه په سخت ټکور دو او سلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اساتې راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د لور موزیم دروازې ورستل سو میاشتو پرانستل شوې. د سن سین پر غاړه د دې موزیم د لرغونی ودانې ته جوړې دوچاري د 12 میلادي پړې په لمړیو کې پیل شوې وي.
د نړۍ د ترټولو ستر هنري موزیم لور دروازې نشته څلور میاشتې باندې وي او د چهارشن بی پورز لیدون کو ته پرانستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انزور مخې ته هغه سپیربار نشته لکه چې په خوا به خلک پرې راپندو. د موزیم لیدون کو ته لارښوونې شوې دي چې لیبه بل بل لري درې شي. تر کورونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تیره بیا په وړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. د ننه ډېر خلک یو ځلې نه پریشتي. د ننه به هر لور ته خلک نه ځي. لوی خو به د انزورونو ننداره کوي. پر مزکه د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې لوی بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ټکرونو د کتارونو په چیرې دو خو او ته پړې غزولې دي چې خلک یوازې په همدې لار روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټینز ریټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 15,000 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوې دي چې په دې لویه سیمه کې لایو بلد واټن مراتول سخت نه دي. د کورونا وایروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 1,000,000 کسان دې موزیم ته ورتلل چې له څلورو درې برخې بهرنیان وو. مارټینز وایي د کورونا وایروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45,000,000 ډالر زیان اوښتی دی.
اتنی مو بجوتا نشدی شبی نو وخت اجازه نه راکوي چې ازادي رډو تاسو راغلي اسمي سونه وصول ولو البته لاندو خبرونو ورسته ازادي رډو تاسو جوشم را رسیدلې اسمي سونه ولو او په دې خبرونه کې وړاندې نیمنړی پروګرام لرو د مېربنو په دې پروګرام کې د جنونو د موسیقي مسله چړل شوی ده او د کور کلی اونیس پروګرام هم لرو د کور کلی په پروګرام کې د کورنۍ او ترمنځ د روابطو او د اړیکو په مسلې باندې بحث شوی ده چې ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات لري او ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات نه لري او دا مسله په تفصیل چړل شوی ده ته به یو ډیر دقیق شوي لاند خبرونه طالبانو د هند په نیمه وچه کې لال قاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. د افغانستان په ګډون د هغو هیوادو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې پیښه کې وشل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنځشنبې پروسس کار پیل کړ. هند له روسیې څخه د 3 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه ش کړی او غواړي چې خپل 950 زړی الوتکې هم ورخوي د 2.4 میلیارد ډالر کې شي. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي دي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هیواد کې د ملي ټول پښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا د لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان یار لیکي په هلمند کې بیکاری زیاته شوې ده، ځوانان ایران ته روان دي، حکومت باید دې ته توجه وکړي. اسماعیل دانش لنګرهار لیکي حکومت باید د ولس شته ستونزې درک کړي، د هاو حل لپاره جدي ګامونه واخلي. اسمت الله افغان یار له هلمند لیکي زندانیانو تبادله افغاني خبرو ته لار هوارولی شي. حکمت الله حماس له نادلیل کې د سولې خبري آرام فضا غوړي، ټولې هڅې باید د اوربند او تاریخوالي له کمیدو لپاره وشي. خان محمد اسلام یار له نادلیل کې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبري شروع کړي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي د جګړې شکیل خوابي باید د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. عبدالباری خنمرنگ لیکي طالبانو شل کاله د امریکایانو د موجودیت په بهانه جګړه وکړه، اوس امریکایان ساتي افغانان وشته. عطل زابل لیکي پر طالبانو باور عاقلانه کار نه دی. او عبید الرحمن لیکي له حکومت او طالبانو که حکومت او طالبان په یو بل باور ونه کړي سولې نشرات لري. مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو، د نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام لرو.
نیمه نړۍ
اخسر به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو د افغان جنو موسیقي غغول دی. په دا وروستي او اتلسو کلونو کې افغان خزو او انجونو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي، چې اول هغونه هم د موسیقي زده کړه ده. د موسیقي زده کړه په افغاني ټولنه کې لستونزو خالی نه ده. په تیر بیا موسیقي غغون کې انجونی په دې لار کې لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. آیا اوس دوی د دغه مبارزې لپاره خوښ دي او دغه لار به تعقیب کړي؟
زه وقت موسیقي سره لارم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
په ددول سیزو کې افغان جنود د موسیقي لزده کړې نه څلاسته راوړنی لري.
ډېر هیوادونو ته سفر کړی دی، چې لندن، سویډن، آلمان یا استقبال کلو.
دا ټولې پښتنې بوم په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وګمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
موسیقی افغانستان کې زرګونه کلونه مخینه لري او لزګونه کلونه په خوا په افغانستان کې د موسیقي نامتو استادان تیر شوی دي. خو د ولسیزي مخ کې د طالبانو په واکمنۍ کې د موزیک مسلکي لیسا وسوځول شو او د موسیقي هنر په ایرو بدل شو. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو سره د افغانستان د موسیقي لیسا بیرته فعال شو او د موسیقي هنر بیرته راژوندی شو. په 2013 کال کې د غلیسا په انسټیټیوټ بدل شو چې اوس مهال دلته لسلونه زیات انجونې د موسیقي د مختلفو وسایلو په زده کړه بوختې دي. د انسټیټیوټ کې د زهره آرکستر په نوم د موسیقي غږونکو نجونو یو پیاوړې ډله ده چې دیرش نجونې پکې کار کوي. زهره آرکستر په 2015 کال کې رامنځته شوی او تر دې دمه یې ډیرو بهرني هیوادونو کې د موسیقي کنسرتونه ترسره کړی دي. د غنجونی چې د هیواد په څلور واړو زونونو پورې تړاو لري دلته د موسیقي د خوخي وسیله زده کوي. د غنجونی ډېری هوډمنی او په ځان باور ښکاری ځکه چې په افغانستان کې موسیقي غږول په دا وروستو دوه لسیزو کې په ټپه درېدلې و. په خاصه توګه غنجونو په دې برخه کې زده کړو ته تر ډیره زړه نخ کولو. شګوفه چې د ننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکې ده اوس مهال د زهره آرکستر غړیتوب او رهبری په غاړه لري. هغه غواړي په موسیقی کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د افغانون جنو لپاره د موسیقي ښوونځي جوړ کړي.
موسیقي په اوس شرایط کې وقت خزو ته جنکانو ته ډیر مشکل ده. د لپاره چې زمونږ زینی خلک دي چې ډیر مخالفت کوي او زینی خلک دي چې وقت ډیر تشویقوي. مونږه زما په کورونه کې تنه زما پلار او مور می ډیر بیا پلار می تشویقوي تنه پلار می دي. مونږ بهرني سفرونه هم درودل مخکي او په مختلف هیوادونو کې لکه سویزرلند، پرتګال، جرمنی او داسې نور نور. په زمونږ لوی کنسرت چې و په سویزرلند و هغه ته تر سره شو او مونږ هغه ته ډیر تشویق شو. مونږ د مختلف رشتې څخه یوځیکیږو او مختلف آلې غږوو. عموماً زه چې کوم آلې غږوم ضربی ده، یعنی په هر هم خپل هیواد کې غږوي هم یو بیا یو مختلف دی چې مرنبا نومیږي. پرکاشان هم ضربی لري هم مرنبا لري چې په افغانستان کې ډیر نه غږیږي. یعنی تنه یوازې چې کار کوي په انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کې کار کوي بهرني موسیقي د مرنبا بیا ضربی چې ده دلته هم رواج دی.
په دغه انسټیټیوټ کې هر صنف د موسیقي له هنره ډک دی. د ګیتار یو صنف ته لاړم، ډیر شمیر زده کوم کې پزدا کړه بوختی وی. یو پخوانی سندره یې ل گیتار سره زمزمه کوله. د زیات په پښتو نه پوهیده خو پښتو سندره یې ډیره خولې ویله.
بے دل دارا می ندی ژوند پکار بے لا یارا می ندی ژوند پکار بے دل دارا می